السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړي مرکه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو این ایچ سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواد ته د یو بیړني حالت په سترګه ګوري. لیوناردو زولو دا سرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د بلجیم ای یو ابزرور خبری سایټ د راپور له مخې ښاغلي زولو په افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، افغانستان چې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له کبله د انزوا خواته تللی، د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت څخه نه دی راوتلی. یو این ایچ سی آر اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون د لندې په 14مه ازادي راډیو ته ویل چې دا ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي.
ارقام چې زمونږ سره دقیق موجود دي د اتاق تجارت او سرمایه گذاری سره په 2023 کال په دغه 11 میاشتو کې تقریبا په ارزښت د 1,600,000,000 ډالر صادرات شوي دي د افغانستان څخه نورو ملکونو ته.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د تیر کال صادرات هم تقریبا همدومره وو، خو د هغه په وینا د هیواد صادرات د جمهوریت د مهال پرتله دوه برابره زیات شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز، تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. د بامیان د والی مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په مالی لګښت مرکز ته نږدې د عیسا خان دښتې په نوم سیمه کې جوړ شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دا مرکز د فامیلی بان په نوم یادیږي او د حرفوي زده کړو یوه څانګه، هټۍ، رستورانت، یو لوی سالون، شنه ساحه او تفریحي پارک لري. په بامیان کې د ښځو لپاره د داسې یو مرکز د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې پر امر د باندې امیر د ملي صاحب په ګډون ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګیدلی دی. د اسرائیل پاوز د حماس او نورو توندلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګې جنوب ته لسګونه ټانګونه لیږلي دي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پاوز پرون د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پاڼې خپرې کړې چې په هغوی کې خلکو ته خبرداری ورکوي چې له خپلو سیمو ووځي. عیني شاهدانو فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې پرون د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرائیلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلي دي. دا هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شوو ډکه ده. او د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دونیتسک سیمې پر افیدیفکا ښار د برید لپاره حملو ته زور ورکړی او په هره بیه چې وي غواړي دا ښار کلابند کړي او بیا یې ونیسي. د افیدیفکا ښار د پوځي ادارې مشر ویتالی باراباش پرون دولتي رسنیو ته وویل چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې له روسي پوځیانو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي او دوی هڅه کوي چې د دې صنعتي ښار پر لور د روسي پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس بخې دغه کچه را صفر شوی ده.
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بی دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه وو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمان کورنی که چولی پیسی با پلار بامیم مورت وشتاره لی لکه دی کور دی خزانه داری بطوگا پیسی با داغی سروی کور که طول و مساریف دا با پیسی حقی ورطواره پلار بامیم که پیسی ضرورت تیره داغی بایی بختلی.
نن پام دیگل خبری که بو ملتیم وکری درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپله یې وګټي او خپله یې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستې او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وو څخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینهوو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راسفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کوي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي. فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره یې تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران نه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله هم د سړک پر سر څه نه خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړین بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې به هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې به په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغه سره بیکار کو اوس دوی ټول بیکار دي خپل عاید نه لري نو دوی مجبور دي چې مړه ته لاس ونیسي د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپلو ورځنیو مصارفو لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي ولې دوی بیا هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې که اولاد مریضیږي نو مجبور دي چې خاوند ته لاس ونیسي یا خپل به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کیږي نو دغه ستونزې شته دی او ډیری بیلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه خپله یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کیږي او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ ما ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی تابان چې هر څه طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي هغه تابان یا بیرون وي کله نا کله مثلا میلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کېږي نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هېڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړئ او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره یې په دوی تاثیر کړی وه طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی وه
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي نوي رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوې مخکې حداقل یو کار درلودو یو حیاتي بې درلودله هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته ځکه د کار له کمښت سره مخ دي کار نه و ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول دا ډېره دردونکې وه
دوی څه ویلې کله چې ورسره وغږېدلې آیا په دې امید وې چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه او که یو ډول ماتې سوې وي
که زه تاسو ته یو مثال درکړم زه یو ارشګا ته تللی وم هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سندرخون وتړئ نو دوی ډېرې خفه وې دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو دوی ډېرې جګرخونه وې ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی موږ وسایل اخیستي دي که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور یو لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو
په دغه سیاسي وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه وو ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی څوکې چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشتجان یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي که وي مثلا په خپل دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې اوس دوی کولای شي ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده لاسي کار زده ده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزي ده دغه شیان زده دي که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای ګټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغوی خپل کار کوي شاید دومره وکولای شي هغه شپه ورځ پیتی رشي که وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیرو پلور بيخي زیات شوه دی دغه هغه څه چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او به بازار سره وړلې شي خرڅولې شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامغه باندې کار وکي بیرته د بازار ته وړي خرڅوي دی اډقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپدې برخه کې میوازه مغه د کور سړی د خپل مېرمن سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغې خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حلوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یي، اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بلاخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حولاد دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد به اندازه لري. د افغانستان تقریبا په ټولو کې مبالغه ونیشي، 90% یا 80% ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي، او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي او کراچۍ کې بیخي هغه شنه ترکاریم پرې واچوې، نو 10 روپۍ به د ورځې ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړي دي په دې کې، وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي چې د فکر کومه د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. حداقل که 10 روپۍ 10 روپۍ 50 روپۍ نه ګټي، د ورځې 10 خو وګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي، فکر کومه ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي، د ژوند دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه به راووځي.
داسې یو مېرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوان کې داسې مېرمن تا لیدلې وه؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم. حتی بازار ته چې به کله تلم، نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو، د 10 یا 15 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون راوځي او په سړک باندې کېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته، دی حتی ما قیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبوره شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي، دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې اداقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بالاخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي، اداقل هغه سي ستونزې دوی ته له جګرخونې نه پیدا نه شي؟
ټوله کې د ستونزې لارې یوازې دا نه شي کېدلی چې دوی په کور کې کښېني او زړه وخوري. هره ستونزه چې ده هغه د حل لاره لري، که دوی چېرې خپل همت له لاسه ورنه کړي او هغه څه چې دوی یې توان لري، هغه څه چې د دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% یا نه وي، بېخي هغه 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي، بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مرۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خاله په دومره ډېرو مرۍ ته څکه؟ هغې ویلې چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بی اخلم، بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما 150 روپۍ په تللي په 200 خرڅوم، 50 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 1000 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 50 روپۍ مو ګټي دې ته لویه خبره ده.
او نارینه وو ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کم هغه په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپل فکر وکړئ ډېرې هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کینې هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي یا بانک کې درلودلې زړه پی ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، هغه خلکو دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله دغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10 روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاجه یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېر زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی.
ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ اشاوې بحتال کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه مېړه وي، نه ورته ورکوي که نه، دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه. په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي. دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورئ، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ د هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي. او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي، یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي چې دا نه یوازې نشي کولی چې ځانته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډارېږي. اولې دوی نشکوالی صلاحیت میرمن ته ورکړي. حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي، دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لحایقونه دوی باوسي او قراروسي تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به هم حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله. دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزاندار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلوده مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاکلای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په روسي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملمه
سلامونه، اسمت ساروانیم، د ازادۍ رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه په اتمی فیزیک کې ډاکټرا لري. نن سبا د جرمني په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن از دکړې مې چوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو، نو ما دینی زدکړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته ستللم، نو هغه ابتدایي زدکړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلې چې هغه هم یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې، بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده، ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونه ما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله، تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
وله مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو، کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده. او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډېر کوي او ډېر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډېر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډېر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه اوس هم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
دجاب مشکل خو بدینه و چه ما ماشون تو کشی غزمی کابل تر منزم تا گراتن دیر کول دجاب مشکل نو خو دی اسری علومو او دی دینی علومو تر منز یو غد توفیر چه داده چه دینی علومو که دیر عقیدوی و باوری مسائل دی نو اغا عقیدوی باوری مسائل و پاندی حتی اغا پروسه او طرز د فکر او کار دسته ده چه دیر با فکر هم نپکه دیر با پختنی هم نکه حتی با دیر و مسائلو که پختنی مطلق ممنوع دی و سادان در توایی چه بدیشی که با پختنی نکه طبیع علوم چه دی اگر خپل میکانیزم و روال دسته ده چه تاسو پختنو تا خپل عرباسی چه پختنو یا پختنه بکی خوشبختان ممنوع هم نده نوزه چه اول طولگی تولار ما پا اول ساعت که چه اول زل د کوانځي دروازې کې د ټولګي کې نه نوته یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زوحیاتاینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هغه اوله شیبه کوانځي جالب بیا تر څو فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول علاقه د ما د طبیعي علومو سره که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولی سی.
اوس دې پوهنتون راته ووایست. پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعت و، نو ما ته ډیر جذاب کار سو. خود ما ډیر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادی او یایم کلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو و یوه د بی بی سي راډیو چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو و. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوی بکې هغه به ډېره رادیو بی بی سي اورېدله، نو تقریبا د مو په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه و، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر دی په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېده، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ما ته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسوار نداری، یعنې همیشه به ما نه پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه، همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره سته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت یو څانګه، اوس خو خپله پوهنځی ده. بیا فیزیک ولوست او په فیزیک کې مې بیا اټومي فیزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید وي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغې ماته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې به که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده کېدای شي یو څه وشي نو او رښتیا هم هماغسې په امید خوړل سوې او دغسې یو حالت راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسې د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي که در په یادې شي ویوایست
ولا کسی خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښته ډېري خو دوا کسی ډېرې جالبې دي هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې سوې او تېر ځل طالبان حکومت راغلی و نو لږ لږ آرامي سوې و موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ځکه ما د ډاکټر سر نجیب وخت کې هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلې ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل ډیر شمیرلې به غږېدل نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک ځای داسې یو تصویر مې په ذهن کې و خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ صنف کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو دغه سیمونه د برق نه وو دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کېدای شي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته خرڅ کړي په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا صنف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري او ښه بیا دا وو چې په اورستي وختو کې چې زه بیا پیچلي لپاره اتلم موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه په پانتون کې موجود و د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار بله تشبیه جنت ده چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي واقعا له ټول کابل نه مې زړه راتلو له خپل لابراتواره مې زړه نه راتلو نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بېرته نسوی ونه راتلی دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجې متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې شته خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډېر سری وو ډېر ښه وو نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې مثلا یو د عجایبو نه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول درس به راکول خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته موږ همصنفیان ټول سو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني موږ ټول چې ولاړ سو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکار دا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېدو یعنې هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلو د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې
خو خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي ملخ صحیح ده بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږلم نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بېرته ولاړم افغانستان ته بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد د استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیه د خوانی انداد چې وایي دلته چې مستری وکړه بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس په حیث باندې مې کار پیل کړ بیا درې نیم کال هلته ومه هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوی اداره کې مې کار کول هغه اداره چې لږ سره راجوړ سو منظمه سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و بیا بیرته دلی
المان ترالم نو لغو رئیسی بیا دلی المان کی کار کوم هم په تدریس کې بوختم او پانتون کې هم دغه سی یو بل دفتر د چي د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د چیرونو په اړه باندې له پانتونونو سره مرسته کوي چې پروژې چیرنيزي پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوم
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه ارڅو بیلې تجربې لري ک تاسو کومه تجربه جالب وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان د کلتور لري، پارټي کول یو ځان د کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پرې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې او 10 دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا ته نه چې ته څونه په خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 5,000 در کوم، بیا به ته وایي چې نه 9,500 سوې، بیا به وایي چې نه 8,500. دغه سمې چنې به ورسره وایي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاشې کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي، کس مقابل پازابي یا بل ورې د تا سره په دې اړه باندې اسان هېڅ میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ما ته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو. په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل. متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د استوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوې وه. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یورو پی ماشو نه ور ناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زه ورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه شئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربیره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل هو پوسم خو مې لیکنې کوله سرګرمي وراته په یو شی به مې لیکنه کوله. اوس ډېر کوشش کوم چې سپورت وکړم، والیبال کوم ډېر او منډه ډېره وه.
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډېر وخت تیر کو، تجربه لرئ، هم تدریس کوئ هم دلته درس ویلی دی. په دې وروستیو کلونو کې ډېر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډېر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر دپاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دا فتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږده مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به دا خپل علم څنګه شریکوئ؟ بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها. سلامت اوسئ، خدای پامان.
گران دلبر مجبوری دا خفکیگی، سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی. گران دلبر مجبوری دا خفکیگی، سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی. Thank you. سے